دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلې دي چې نړیوال ټولري د ملګرو ملتونو لخوا په روان 2022 کال کې افغانستان سره د بشری مرستو د دوام لپاره د 3.4 میلیارد ډالرونه د مارچ تر میاشتې پورې صرف 14% برابر کړی دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا د مې په پینځم په راپورټ کې ویل دي چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې نه د مارچ تر میاشتې پورې د مرستې رسولو ادارو د 18.8 میلیون ډالرونه 13 میلیون افغانانو ته لږ تر لږه یو ځل بشري مرستې رسولې دي ملګرو ملتونو په 2022 کال کې نږدې 20 میلیون افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د دې کال په سر کې د نړیوال ټولنې نه د 3.4 میلیارد ډالرو د برابرولو غوښتنه کړې وه او چا زیاته کړې ده چې خوړو ته د اړتیاو زیاتېدل د اقتصاد کمزورتیا او د اساسي خدماتو ټوټه ټوټه کېدل د افغانانو غټې ستونزې دي د پاکستان صدر اعظم په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي په افغانستان کې 20 کسان په سیلابونو کې مړ شوي او سلويخ نور ټپي شوي دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې حق له خوشینی او خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلې دي چې پاکستان بل خپل افغان خويندورونو سره مرسته وکړي د طبي حوادثو د چارو د ملي ادارې د اطلاعات رئیس حسیب الله شیخانی ویلې دي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلابونه راغلي خو د بادغیس فاریاب او بغلان ولایتونه سخت ځپلې دي د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان مهاجرو ته خبرداري ورکړی دی چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي ایران د دولتي مدواتو د راپورټ لمخې وحیدی ویلي دی چې د افغان مهاجرو سرشمیرنه پیل شوه او هڅه کوي چې په لن وخت کې بشپړه کړي د دې په وینا د افغانانو د سرشمیرنه جبري ده او کچا په سرشمیرنه کې برخه وانه خسته قانوني چلند به وسره وشي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو خبريږي د قرغیزستان چارواکي وايي درې کسان د ازبکستان په سرحد کې په ډزو کې وژل شوی دي د چارواکو په وینا دا کسان د قرغیزستان وګړي دي او هغه وخت وژل شول چې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو په پولي ډزې وکړې راپورټونه وايي چې د قرغیزستان او ازبکستان مشران نن د جمعې په ورځ د دې پیښې په حق له یو بل سره غږیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي هله سرګند کړی ده چې په اوکرين کې غربند شي چې د ویجاړې شوی وداني نه د نورو ولسی وګړو وتلو ته لار اوار شي روسي قواوې د قریب 2.5 میاشتو سخت بمباريونه روسته چې په کې دغه خار تر ډیره حد په کندواله بدل شوی دی د فولادو لوی کارخانه ته داخلي شوی دی په دغه وداني کې قریب 2000 اوکرايني عسکرو او سلګونو ولسی وګړو په خندقونو کې پراخسته ده اوکرایني قواو ویل دي چې روسي عسکرو په ورسته ورځو کې په دې کارخانه باندې حمله زیاتې کړې دي او خایي د میتر نه هم نیټه پورې دینولو په تکل کې وي د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لکاشنکو چې د ماسکاو کلک طرفدار دی د پنځشنبه په ورځ ویل دي تمایل لري چې د اوکراین جګړه به دومره وګدي لوکاشنکو د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا د لوی دي ز اوکراین په ضد د اټومي وسلو د استعمالولو کوخونه کړی دي خدای د اټومي وسلو د استعمالولو مخالفت دی مګر د دانې دی ویلي چې آیا پوتین د اټومي وسلې نه د کار اخیستو پلان لري یا نه د افنری وال سازمان نن ویلي دي چې ډیر زیات شواهد موجود چې خي چې روسي عسکرو د محاکمې نه پرته د اعدامونو په شمول جنگي جنایتونه کړی دي د سازمان ویلي دي چې دغه جنایتونه د فبرورۍ او مارچ په میاشتو کې هغه وخت شوه دي چې روسي قواوو د پایتخت د ساحې نه بهر سیمه اشغال کړه د بشری حقوقو دغه سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې د فبرورۍ په 23مه د کیف د اشغال لپاره د کرملین د برید په اول ورځو کې ملکی خلک مشتل شوي او شکنجه شوي دي اسرائیلی چارواکو ویلي دي دوه فلسطینی بریدګرو د پنځشنبه په مخام د تل ابیب په یو خارګوټی کې درې اسرائیلیان په چړو وهلي او وژلي دي او څلور نور ټپي کړي دي اسرائیلی پولیسو د بریدګرو د نیولو لپاره عملیات شروع کړي د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د پنځنبه په مخام د لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره د لیدو کتو نه روسو ویل چې موږ به دهشتګر تعقیب کو او هغوی به د دې کار تاوان ورکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په دې ورځو کې په اشغال شوی لویدي د غاړې کې د پوځي عملیاتو او د الاقصی په جومات کې د نخټو له عمله بریدونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې د کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړ کړي دي. د سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي دي چې د 2020 د جنوري نه د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کورونا پورې اړه لري 14 میلیونه او 9 لک تر رسیدلې ده. د روغتیا د سازمان له لوري دا خبر په داسې حال کې خپور شوې ده چې یو ځل بیا په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د وبا د ډېرېدو په هکله اندېښنې پیدا شوې دي. او د اروپایي اتحادیې ادارو نن د جمعې په ورځ خبرداري ورکړی دی چې سربیره په دې چې اروپا د مخدره موادو د استعمال یو لوی بازار دی، د نړۍ نورو سیمو ته د کوکاینو د تولید او د انتقالولو په لوی مرکز بدلیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو یو مشورتي غونډه جوړیږي. د مخه د طالبانو د حکومت یو لورپړی چارواکي انس حقانی په اختر کې یو غونډه تویلې و چې له اختر وروسته به دینی عالمان د نجونو د تعلیم په مسأله خبرې وکړي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت راستولی.
د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خوندي د پرانیستو په اړه د کوچني اختر وروسته د دینی عالمانو د مشورتي غونډې د جوړېدو په اړه خبري شوې رپورټونه تایید کړي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس اویان اجیل احمد ریان امریکا غږ اشار اړیو سره په خبرو کې هیله خو ده چې د دینی عالمانو غونډه به افغانستان کې د انجنونو د بندو خوندي د پرانیستلو سبب شي.
نو د پوهنې وزارت هم دا تاییدوي چې له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو لپاره علماو ته وظیفه سپارل سوې ده ترڅو په دې موضوع بحث وکړي او بالاخره یو پایلې او نتیجې ته ورسیږي. نو موږ امیدوارې لرو چې انشاءالله کله چې علما په دې موضوع اختر نه وروسته مجلس وکړي، ناسته وکړي، مشورې وکړي، نو دا موضوع به په خیر سره نهایه شي او زیاته امیدواري موجوده ده چې انشاءالله دغه جلسات او ناستې به مثبته پایله له ځان سره ولري.
د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت یو لړ پوری سلام کار انا ساکانی ته تیری چرشنبه پورې خصوص ولایت کې یو غونډه ته په وینا کې د نجونو د خوندیو د پرانستو په اړه د دینی عالمانو د یو غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. خاغلی حقانی د غونډې جوړېدو دقیق نیټه نه وښودلې، خو هغه هم ویلي و چې د علماو دا غونډه به د کوچني اختر وروسته څو وخت جوړ شي. خاغلی حقانی ویل چې د نجونو د خوندیو پرانستل د افغانانو غوښتنه ده او دینی عالمان به دا وسیلي چې په شریعت کې د نجونو د تعلیم ممانعت شته او کنه.
نو څو باید په درونه کې یو مشهور کار د اسلامي نظام له طرفه هغه باندې
د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15 افغانستان کې وخت د طالبانو د بیرته رسیدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړل شوی دی. 1401 لمریز کال د حمل په دریمه د نوي تعلیمي کال په ورځ د تمې پر خلاف د طالبانو د پوهنې وزارت د نامعلومې مودې لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د نو په بهر کې په نړیواله کچه د خبرګونو سره مخ شوې ده. نړیوالې ټولنې افغانستان سره د خپل مرستې دوام په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب پورې تړلې دي. د افغانستان کې هم یو شمېر سیاسي او دیني مشرانو سربېره د مدني ټولنې خزینه پالانو هم دا غوښتنه د لارینونو او غونډو په ترڅ کې مطرح کړې. یو شمېر نجونو امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې د دینی عالمانو څخه غواړي چې د دوی د تعلیم حق چې د دوی پر وینا د نه میاشتو راهیسې ورڅخه اخیستل شوی پرتل نور زنګ دوی ته ورکي.
خوندای نه باید لدې مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس د دې ظلم د زغم توان نه لري. موږ په دې برخه کې د مسؤلینو هیڅ ډول پلمه نه منو او د نجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنی چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
دغه خزو هله خو ده چې دې غونډې وروسته به د نجونو تعلیم په وړاندې پراته ټول خندونه لري شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي هڅه پیل کړي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسانو ته چې د خوړو لجدي کمښ سره مخامخ دي مرستې ورسوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل وحید امانی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې دوی تیر میاشت په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. شغلی امانی وايي چې نا امنی وچکالی او د کورونا وایروس په افغانستان کې د بشری ناورین درمایسته کېدو لامل شوی دی.
افغانستان ارقام یا شمیرې ښیي چې افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک، 2.8 میلیونه یا 3 میلیونه خلک دوی د خلولو په لور خوندې نه دي او خوراکي توکو مستو ته اړتیا لري. نو زموږ پلان د سر کال لپاره دا دی چې د کال تر پای پورې وکول شو ټول د 3.5 میلیونه خلکو ته د خوراکي توکو مستې ورسوو. البته په ټول افغانستان کې د افغانستان په ټولو څلور د ولایتونو کې دا پلان د جنوري د میاشتې نه چې کله یې د دې پلي کېدل پیل شوی، موږ هر میاشت غواړو چې دا کسانو شمیر زیات کړو کوم چې موږ په میاشتنی ډول مرستې رسوو. د بلګې په ډول ویل شو چې د جنوري په میاشت کې دغه خلکو چې موږ ورته مرستې ورسولې په افغانستان کې د ټول شمیر 8 میلیونه شاوخه کې وو. فبروري میاشت کې مو دغه شمیر د 8 میلیونه نه 12 میلیونه کسانو ته ورسولو. دغه راز په مارچ میاشت کې تر 12 میلیونه هم ورسولو او د اپریل میاشت کې هم په همدغه 12 میلیونه شاوخه کې کسانو ته افغانستان کې د بلګې له خوا مرستې ورسېدې. البته د خوراکي توکو مرستې چې یا پکې خوراکي توکي شامل وو او یا هم د خوراکي توکو د رانیولو په خاطر نقد او پیسو ویش په دې کې شامل وو.
کومې سیمې یا ولایتونه زیات مرسته ضرورت لري او دغه سیمې تاسو یاد کړل څنګه ورته مرسته رسول کیږي؟
تاسو وګورئ مخکې د دې چې افغانستان کې د سیاسي تعاملات رامنځته شي، افغانستان کې د مشخص ولایتونو وو چې هغه کې د پړو د خوندیتوب کچا یا هغه په انګلیسي کې ورته موږ تاسو فور انسیکیورټی چې وایي دغه ډېر لوړه وه. پاره کې د بدخشان ځنې ولسوالۍ وي، د غور ولایت ځنې برخې وي، دغه راز پکتیکا ځنې سیمې، د نورستان ولایت او د مرکزی افغانستان کې ځنې سیمې وي. اما موږ په لبده مرغه یا په پښنی سره کوم وایو چې دغه سیاسي تحولات او وروسته افغانستان د داسې یو فرانس د بشري بحران سره مخامخ شو چې خاري سیمه هم د لومړي ځل لپاره د هغه لرې پرتو سیمو سره په یو کچه دوی د خلکو لپاره نه خوندې شوې.
په نړۍ کې په خنام دار چې دمرسته به تر څو کلونو پورې دوام ولري، اصلي ستونزې څنګه حل کې دي شي د خلکو چې په خپل ځان ته په اصطلاح نفقه پیدا کی او داسې مرسته ضرورت ونه لري؟
تاسو وګورئ د بلشي لکه مخکې چې ما وویل نامنه افکاری چې په یاټیا پر وخت د خلکو لاسنیوی کوي، د خوراکي توکو بشري مرستې رسوي. د دې ترڅنګ تر کومه ځای پورې چې د بلشي د خوړو نړیوال پروګرام پورې تړلې ده، موږ د خوارځواکۍ په برخه کې ډیر جدي پروګرامونه لرو او په لار مچولې دي کلونو راهیسې او اوس موږ لا زیات کړي. دغه راز د بازګرانو سره کار کوو د افغانستان په مختلفو سیمو کې ولایاتو کې تر څو دوی ته د کرکیلې هغه نوي میتودونه ورزده کړو چې وکولای شي له کم مزکونه ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
پالیس هم څومره بودجه مو ځانګړې کړې ده سږ کال د دغه 2.5 میلیونه کسانو ته د مرستو رسولو لپاره چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې مرسته ضرورت لري؟
کله چې موږ د ارقام تر لاسه کړل، یعنی د 2018 کال اکتوبر میاشت کې دغه نوې شمیرې راووتي، په هغه کې 2.8 میلیونه خلک څرګند شول چې دوی د خوړو لپاره خوندې نه دي. نو دبلیو سی سم د لاسه د 2018 کال لپاره خپل پلانونه جوړ کړل، پلانونه یې د نړیوالو همکارانو سره هغوی چې زموږ برنامه فعالیتونه پروګرامونه په افغانستان کې تنظیموي، مالی امکانات برابروي، هغه سره شریک دي. د دې 2.5 میلیونه خلکو لپاره چې د کال تر پای پورې زموږ هدف ته چې باید ورته مرسته ورسوو، د دې لپاره 2.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. دا 2.8 میلیارډ ډالر که تاسو په 2.5 میلیونه کسانو باندې تقسیم کړئ نو د هر کس په سر باندې 300 ډالر شاوخوا کې رسیږي یو کال لپاره.
دا کافي
څه په نظر کې؟ یا هم وایم چې کافی نه دی اما یو څه اړتیاوي پوره کولای شي اما دلته یو څه باید واضح شي چې زمون برنامه یا پروګرامونه هم ټول په داوطلبانه شکل رضاکارانه شکل باندې تمویلېږي او موږ خپل پلانونه جوړوو د تمویل کوونکو هیوادونو همکارانو نړیوال ټولنې سره شریکو پاغوی بیا ورته نړیوال امکانات برابروي.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان یو وتلی عالم مفتی تقی عثماني ویلی چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دا معنا ورکوي چې ګوند اسلام د ښځو خلاف دی. کدا سوي نو پاکستانی عالمان افغان طالبان د ښځو د تعلیم او حقونو منلو لپاره قانع کولی سي؟ رپورت د شهناز نفستی.
په افغانستان کې نږدې 200 دیش ورځې وشوي چې انجونی د شپږم ټولګي نه بره زده کړې لپاره خونځي ته تللی نشي. د پاکستان د مدرسو نه فارغ اکثره واکمن افغان طالبان د ښځو د تعلیم او نورو حقونو نه پر ځای کولو لپاره بیلابیل دلیلونه ورکوي. د پاکستان مذهبي عالمان څومره پورې افغان طالبان د ښځو د تعلیم په لړ کې کانې کولی شي؟
جو پاکستانی مدارس کے جو اثرات ہیں
گورے طالبان زیاتر دلته پاکستان کې مدرسو کې سبقونه ویلي او د پاکستانی عالمانو په هغه اثر شته نو په کار ده د مفتی تقی عثماني جامعې حقانیه او مدرسې رشید په څیر او نور ته په کار دي چې رامخته شي او طالبان ته وایي چې د ټولنې دالو یا برخې نه خزي د ټولنې فعال غړي جوړې کړي.
د پاکستان یو وتلی مذهبي عالم مفتی تقی عثماني سوره زوړان دي د طالبانو مشر مولا هیبت الله تا پيولي کې ویلي وو چې د خزر تعلیم لپاره د طالبان ګامو نه واخلي. نو موري زیات کړه چې دا تاسو ختمول پکار دي چې ګوند اسلام د خزو خلاف دي.
هغه ته ډاکټر پکار دا، هغه ته استاد هم معلم پکار دا، هغه ته انجنیر پکار دا، هغه ته یومور پکار دا، هغه ته د افغانستان د مستقبل حواله سره او ماهرین نفسيات پکار دي، هغه ته یو سرجن پکار ده. دا کدا سي نه وي نو خزي التنه بيماري خزو ته تعلیم ضرورت نشته لري، خزو ته د سیادت د علاج معالجه د منډي تړي ضرورت نشته لري. د افغانستان یو غټ کونډه یو غټه حصہ د خزو باندې ماشومان جنکی باندې دا مشتمل نه ده. نو کله چې دا پوره حصہ مون معطل کو نو معنا دا ده چې ته غاړې په یو ډیر شلې یا په دوه ډیرو تیرونو چلوي یا رکشه ته په دوه ډیرونو چلای چې لږ وخت لپاره به وچلیږي، خو ته همیشه لپاره په یو ډیر باندې سایکل نشي چلولې.
افغانستان د سیمه د پاکستان د پښتنو په سیمو کې هم 1300 سیزو کې په زرګونو مدرسې جوړې شوې، خو ولې افغان طالبان د خزو د زده کړو په ګډون په یو شمیر موضوعګانو د پاکستانی مذهبي عالمانو نه سخت دریز لري؟
زه خپل په مدرسو کې د عالمانو د روزنې پروګرامونو کې برخه اخلم. موږ دا هیڅ نه دی ویلي چې په اسلام کې د ښځو تعلیم نشته. زما په فکر افغانستان کې د جګړو وروسته ټولنه سخت دریزه شوې او اوس د بدلون لپاره داسې پیاوړو شخصیتونو ته اړتیا لري کې چې په مزه مزه د تعلیم لپاره مبارزه وکړي.
د پاکستان په ګډون امریکا، چین، روسیا او نور هیوادونو په افغانستان کې د طالبان واک تر اوسه په رسمیت پیژندلې نه دي او علت دا دی چې طالبانو د ښځو د زده کړو او حقونو ترڅنګ یو شمیر نورو شرطونو کې پاتې راغلي. او کدا حالت داسې پاتې شي نو کېدای شي طالبان په اولسي کچا نور هم ملاتړ وبیلي.
زما خیال دا دی چې افغانستان کله چې تاریخ باندې مونږ غور کوو د جهاد په نوم باندې دا مونږ ګرم کړي هم دی، پدې کې مونږ لاشونه شوت کړي دي او اندرنګي کورونه تباشوي دي، سپټالونه مدرسې کالجونه یونیورسيټیانه تباشوي دي، روډونه خراب شوي دي، د دوی فصلونه تباشوي دي، دوی ډېر زیات مصیبتونو سره مخامخ شوي دي. کاغو مونږ هغه جذباتي ماحول کې د جذباتو په سمندر کې د لمبو د پارا قائل کړي شي ویلي، نو بیا موږ په دغه باندې هم دوی قائل کولې شو چې د امن سخوندې تجارت څومره اهم ضروری دی، انساني معاشره ترقی لپاره تعلیم څومره اهم دی.
افغان طالبانو په نوې ملسیزه کې د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د خزو پر ضد سخت قانونه اخیستي وو او په ټول هیواد کې د خزو زده کړې په ټپه ودرولې وې او دازل هم د خزو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلارا تروسا تر ډیره حدا د نوی ملسیزي په سیر ښکاری.
دیش دقیقې
د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجونه تر 11 نیمه بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري خو ژوندۍ بنلیدلې او اوریدلې هم شي.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا د ستري محکمې د قاضیانو یو خبر سوي نظر شي چې د امریکا ستره محکمه په امریکا کې د سخت جنین د تاریخي پریکړې تغیرولو ته نږدې سوي دي. د ستري محکمې د قاضیانو دغه تصمیم د امریکا په کانګرس کې غوغا جوړ کړي. د امریکا محافظه کار جمهوریت غشتون کې چې لسکونو کلونو را پدې خوا د دې پریکړې د بدلولو لپاره کار کاوه د قاضیانو تصمیم ستایلې دي، خو دیموکراتانو د دې پریکړې د مخنیوي د هڅو ژمنه کړې ده. نور حال پر پورت کې ووري.
د ستري محکمې له خوا تر اوسه کوم پریکړه نه ده شوې، خو جمهور رئیس بایدن یې د مخه یو افراطی اقدام ګڼي.
دا مې ډیر زیات اندېښمن کوي چې اوس به 50 کال وروسته بیا وایو چې ښځه د خپل انتخاب حق نه لري. دا به په دې معنی وي چې د محرمیت اړوند هر نظریه به تر پوښتنې لاندې راشي.
د یوې افشا شوې ابتدایي نظریې له مخې چې لومړی د پولیټیکو ورسپانې خپور کو، ښکاري چې ستره محکمه به کېدلې شي په څو میاشتو کې دننه د سخت جنین قانوني حق چې د رووی ویټ په نوم یادیږي او د تیرو 50 کلونو راهیسې د سخت جنین حق قانوني ګڼي لاغوه کی، او په دې اړه به د پریکړې صلاحیت د هر ایالت قانون جوړونکو ته ورکړي.
دا چې تاسو د وی خزه په توګه د سخت جنین حق ترلاسه کولای شئ او کنه، په دې پر اړه لري چې په کوم ایالت کې اوسئ. موږ دا څه وړاندوي نه کوو چې د دې پریکړې لمخې به شپږش نه تر اته وشتو ایالتونه ډیر ژر په سخت کولو بندیز ولګوي.
امریکا د هغو 15 پته هیوادونو څخه دا چې د غوښتنې په صورت کې سخت کول جرم نه ګڼي. د دې مدني حق پلویان وی د سخت جنین په ګډون د زیګون اړوند صحی حالت تلاش راسه پټولنه کې د خزو د پوره ګډون اساسي اړتیا ده، او که د سخت جنین حق واخستل شي تر شپږ دیرش میلیون زیات خزبه لدی عمل اغیزمنی شي.
په دې کار سره به وځله خزې ډیر زیانمن شي، او هغه خزو چې امکانات لري ولا رب پیدا کی چې کوم بلزی ته په الوتکه کې لاړ شي. دا یوازې به وسه خزې دي چې د دې بیرحمه اقدام درد تزغمي.
د سخت جنین د قانوني ممانعت مخنیوي د محافظه کارانو د اوګدې مودې هدف ته، خو جمهوریت غوښتون کې مشان د عدلي چارو د افشا شوې خبر ردی او په لوړه سطح د مشورې محرمه پروسه یې ګڼي.
اوس موږ د محکمې دننه هم داس یو، یو څوک لرو چې د محکمې خپلواکي ننګوي.
په دې افشا شوی خبر کې دواړه اړخونه دې ته هڅول شوی چې د نومبر په میاشت کې د منځمهاله دورې په ټاکنو کې رایه ورکوونکي تشویق کړي.
په اساسي قانون کې هیڅ د ستن نشته چې د زیږیدل یا نه زیږیدل ماشوم د وژنه اجازه ورکړي.
که د سخت جنین قانوني حق رد شو، فکر کوم ډېرې ښځې به مړې شي.
اما نظر سنجونې ښیي چې اکثریت امریکایان غواړي د سخت جنین حق په ډیرو یا ټولو حالاتو کې قانوني شي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، د پنځمبه په ورځ د یو سلو دی شه وادونو ل 1500 څخه زیات ډلو او سازمانونو په ګډون یو نړیوال ائتلاف د عدالت نړیوال محکمې ته د پاسیفیک د سمندر پر غاړه واقع کوچنی هواد وانو اتو د دې درخواست په ملاتړ قیام وکړ چې پر بشري حقوقو باندې د نړۍ د اقلیم د بدلون د ناور اغیز په باب د غور کولو په منځورې نوموړې محکمې ته وړاندې کړی. په دې اړه به لسنیسخه د خبريالي فرمن سر درالي جلي رپورت مهم ټکي سید سليمان شاه تاسو ته ولولي.
د وانواتو چارواکي وای چې د نړۍ د کورې ګرمېدل یو بشري موضوع ده او د عدالت نړیوال محکمې ته خواست کوي چې د هغو ټولنو د افرادو او اوسیدونکو د بشري حقوقو د ژغورلو په خاطر اقدام وکړي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه ژوند په خطر کې دی. که څه هم چې دغه نړیوال محکمې مشورتي نظرونه معمولا واجب الاجرا نه ګڼل کیږي، کولای شي چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ د حکومتونو لخوا د یو لړ سختو قوانینو د نافذولو لپاره لار خلاصه کړي. سلیمان یو چې د پاسفیک د ټاپوګانو د محصلینو د هغه اتحادی مشرب په غاړه لري چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، وای نړیوال محکمې ته د وانواتو د حکومت دا خاص یو مایل سټون یا سنگی میل دی.
د وانواتو ګورنمنت ثینکس اس دز موست اف د ورلدز امیننت کلایمټ لایرز دټ ان اډوایزری اپینین اون کلایمټ چینج from the International Court of Justice has real potential to be a circuit breaker that will lead to greater ambition under the Paris Agreement.
د نړۍ د اقلیم اکثرو نامتو حقوقپوهانو پر شان د وانواتو حکومت هم فکر کوي چې له نظر ثانی ورسته د اقلیم د بدلون په باب د عدالت نړیوالې محکمې یو تازه پریکړه به د دې ظرفیت ولري چې د پاریس د تړون له غوښتنو سره سم په واقعي معنی د یو لړ موثرو او سرنوشت ټاکونو اقداماتو لپاره به لار هواره سي، او په راتلونکي وخت کې به هیڅوک ونه سي کولی چې له دې حقیقت نه منکر سي چې واقعا د اقلیم بدلون د بشري حقوقو یوه داسې مهمه مسله ده چې هم د موجودو انسانانو پر ژوند اغیز کوي او هم د انسانانو پر راتلونکي نسل باندې کوي.
د پاسفیک د سمندر په غاړه پراته ملکونه هم دا اوس د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه د سمندر د اوبو د کچې د لوړېدو لامل د تباه کوونکو سمندري طوفانونو په شکل کې ناوړه اثرات په خپل سترګو ګوري. د وانواتو جمهوریت وای چې په دې اړه به خپله دعوا د روان میلادي کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته راجې کړي. نوموړې اسامبلې به پریکړه وکړي چې د عدالت نړیوالې محکمې ته درخواست راجې کړي او کنه. د استرالیا د حکومت د کامن ویلث د ساينټیفیک او صنعتي ادارې د تازه معلوماتو لمخې د نړۍ د اقلیم بدلون تر ټولو زیاته بد اغیزه د پاسفیک د سمندر په غاړه کوچنو هیوادونو باندې کړي او پر راتلونکي وخت کې هم د اوسیدونکو ژوند د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. د استرالیا د ساينس د ملي ادارې په خپل ریپورت کې وایي چې د پاسفیک د سمندر په سیمه کې د بارانونو د اورښت شکل او انداز بدل شوی. د سمندر د اوبو کچا مخ په لوړېدو ده او د شدیدو موسمي پیښو لړۍ ګړندۍ شوی. د وانواتو صدر اعظم باب لافمن د اقلیم بدلون د خپل کوچنی هیواد لپاره نابودونکي خطر ګڼي. دا کوچنی جمهوریت چې له شاوخوا اتیاو کوچنیو او غټو ټاپوګانو نه تشکیل شوی دی ټول نفوس یې 2,00,000 ته رسیږي.
د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلی دی چې نړیوال ټولري د ملګرو ملتونو لخوا په روان 2022 کال کې افغانستان سره د بشری مرستو د دوام لپاره د 3.4 میلیارد ډالرونه د مارچ تر میاشتې پورې صرف 14% برابرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مې په 15مه په راپورټ کې ویلي دي چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې نه د مارچ تر میاشتې پورې د مرستې رسولو ادارو د 18.8 میلیون ډالرونه 13 میلیون افغانانو ته لږ تر لږه یو ځل بشري مرستې رسولې دي. د پاکستان صدر اعظم په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې 22 کسان په سیلابونو کې مړه شوي او 30 نور ټپي شوي دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان مهاجرو ته خبرداري ورکړې ده چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. د ایران د دولتي مدواتو د راپورټ لمخې وحیدی ویلي دي چې د افغان مهاجرو سرشمیرنه پیل شوه او هڅه کوي چې په لن وخت کې بشپړ کړي. د دې په وینا د افغانانو د سرشمیرنه جبري ده او کچا په سرشمیرنه کې برخه وانه خسته قانوني چلن به ورسره وشي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو خبريږي. د قرغیزستان چارواکي وایي 3 کسان د ازبکستان په سرحد کې په ډزو کې وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله سرګند کړی ده چې په اوکراین کې غربند شي چې د ویجاړ شوی ودانې نه د نورو ولسی وګړو وتلو ته لار اواره شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.